ولایتونو کونړ ننګرهار لغمان او نورستان کې 2211 کسان مړه شوي، 3901 کسان ټپیان شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول تر اوسه څه نه دي ویلي، خو په کونړ کې ولایتي چارواکو ځایي خبریالانو ته ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې د ژغورنې او لټون عملیات پای ته رسیدلي او اوسمهال دوی اسدآباد ته نږدې د زیانمنو لپاره د لنډمهالي کمپونو په جوړولو اخته دي.
د افغانستان په ختیځ کې له وروستۍ ویجاړونکې زلزلې وروسته پرله پسې ټکانونو زرګونه کورنۍ ویرولي او اندېښمنې کړې دي. یو شمیر دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې لا هم زړه نه کوي چې د ځینو روغو پاتې وسایلو د رایستلو لپاره خپلو ورانو شویو کورونو ته ستنه شي. دوی ادعا کوي چې لازمې مرستې نه دي ورسره شوي او نه هم د اوسېدو لپاره کومه سرپناه لري. د ازادۍ راډیو خبریاله سنا کاکړ راپور راکوي.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې یو شمیر زلزله ځپونکي وای هر نوې ټکان د لومړۍ شپې د زلزلې حالت د دوی په ذهن کې بیا را ژوندۍ کوي. دوی وای خورا ویریدلي او په اندېښنه کې دي. د څوکۍ ولسوالۍ په ډیوه ګلدره کې د زلزلې یو زیانمن وارث چې په خبره یې اوسېدو ته نه کور ورپاتې دی او نه خیمه یا بله سرپناه لري، ازادي راډیو ته وویل خبره سلګونو نورو کورنیو هم په دې دره کې له خیمې او نورو لومړنیو وسایلو پرته تشنه اسمان لاندې اړولي دي. د علم رسندوی د روغ وړي چې تر ټولو لومړی دوی ته د خیمو غم وخوري چې د سرپناستون ځای حل شي. په همدې حال کې وزیر رضاکار نثار احمد چې د نورګل او څوکۍ په ولسوالیو کې د مرستې رسولو په چارو بوخت دی هم وایي خلک په ویره وندېښنه کې دي او رواني وضعیت یې ښه نه دی.
کله چې زلزلې ټکان وشي دغه د غرنه ډبرې راولېږي او د زلزلې یو وحشتناک غږ دی. دلته په ماشومانو، په میرمنو، په سپینګیرو باندې او هم په ځوانانو باندې یو بد اثر کړی دی. په خوب کې چې کله ویده یې داسې ناڅاپي راپاسې ګومنډه شروع کړه، موږ فکر کوو چې زلزله ده. دا حالات په ټولو باندې دي، دا خلک ذهني شکنجه دي.
دا څرګندونې په داسې حال دي چې په بشرپاله چارو او د بیړنیو مرستو د همغږۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال تام فلیچر د سپتمبر په 15مه په یوه اعلامیه کې د بودیجې د کمښت له امله د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو ته د مرستو د کموالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې. نوموړي زیاته کړې دغې زلزلې پراخې ویجاړې رامنځته کړې او سلګونه زره کسانه چې مخکې د لسیزو جګړو او بې ځایه کېدو له امله زیانمن شوي وو کورونه یې وران شوي او معیشت یې له لاسه ورکړی دی. د یکشنبې د شپې ناوخته د اګست په 1 د ریختر په کچه 6 زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي چې په دې زلزله کې له 2200 څخه زیات کسان مړه شول او له 3500 ډېر ټپیان شوي دي. د اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان د ارزونې له مخې په کونړ کې شاوخوا 90% ودانۍ په بشپړه ډول ویجاړې یا هم په جزوي ډول زیانمنې شوي دي. د اګست 1 له زلزلې وروسته د سپتمبر په 2 د ریختر په کچه 5.5 درجې زلزله وشوه او د پنجشنبې د ورځې له سهاره بیا د جمعې د ورځې تر سهاره پورې هم څو پرله پسې زلزلې وشوې. دوی کې تر ټولو شدیده د سپتمبر په 4 د افغانستان په وخت د شپې 9:30 وشوه چې شدت یې د ریختر په کچه 5.6 درجې و. د لومړنیو راپورونو له مخې په دې زلزله کې په کونړ او ننګرهار کې تر 40 ډېر کسان ټپیان شول.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې به هم د افغانستان اړوند نور مطالب لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د خپل روسيال ولادیمیر پوتین هغه وړاندیز رد کړی دی چې نوموړی د سولې د خبرو لپاره مسکو ته بللی. د ازادۍ راډیو د خبری څانګې د راپور له مخې زيلنسکي په ځواب کې د خبرو اترو لپاره پوتین ته د کیف د سفر بلنه ورکړې ده. زيلنسکي پرون ل ای بی سی خبری شبکه سره په خبرو کې وویل پوتین کولای شي کیف تراشي خو زنه شم کولای په داسې حال کې چې پر هیواد می هر ورځ توغندی ووري او حمله کیږي مسکو ته ولاړ شم زنه شم کولای د دې تروریست پلازمینې ته سفر وکړم. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې د پوتین وړاندیز یوازې د دې لپاره دی چې دا لیدنه وځنډیږي. د هغه په وینا پوتین له متحدو ایالاتونو سره لوبې کوي. ولسمشر پوتین له دې مخکې له خپل اوکراینی سیال سره لیدنه کم اهمیت ښودلې وه، خو هغه په عین حال کې ویلي و چې چمتو دی له هغه سره د روسیې په خاوره کې وګوري. پوتین د جمعې په ورځ په بندري ښار ولادیواستوک کې یوې اقتصادي غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی د لیدنه لپاره تر ټولو غوره ځای د روسیې پلازمینه مسکو یا د ده په وینا اتل ښار دی. دا په داسې حال کې ده چې روسیا لا هم د بی پیلوټ الوتکو په وسیله پر کیف حملو ته دوام ورکوي. اوکراینی چارواکي وایي د دې هیواد د هوایي مدافع سیستم پرون فعال شو او د کیف په آسمان کې د روسیې ګڼې بی پیلوټ الوتکې نسکورې کړې. همداراز په خرسون، د نیپروپتروفسک او زاپوریژیا سیمو کې هم د بی پیلوټ الوتکو د حملو په اړه د خبرداري الارمونه وغږول شول. اوکراینی چارواکو د دونیتسک سیمې په ستراتیژیک ښار پوکروفسک کې چې له ډېرې مودې راهیسې جګړه پکې روانه ده هم د روسیې ځواکونو په تکتیکونو کې د بدلون خبر ورکړی دی. او دا په داسې حال کې ده چې پوتین د کیف لویدیځو متحدانو ته ویلي روسیا به هر هغه ځواک په نښه کړي چې له جګړې وروسته د تضمین کوونکي ځواک په توګه د سیال اوکراین د پیاوړتیا په هدف سیمې ته واستول شي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. په کونړ کې د تیرې یوې اونۍ مرګونی زلزلې که د یو شمیر ماشومانو د کورنۍ غړي په مرګ ورناخیستي، له یو شمیر نورو څخه یې بیا د کورنۍ غړي په ژوندوني بیل کړي دي. د سیمې ځینو اوسیدونکو او رضاکارانو ازادۍ راډیو ته وویل دا چې ژغورونکو ټپیان د هغوی وضعیت ته په کتو یو ځای بل ځای انتقال کړي، نو ځکه دا ستونزه رامنځته شوې ده.
مونږ د ټپیانو نه لیدنه کوله په ماښام مهال. هلته یو ماشوم دی چې اوس هم په هغه روغتون کې دی چې هغه خپله اقرار وکړلو چې زما د کورنۍ غړي چېرته دي، زه معلومات لرم، زما مور او پلار، زما فامیل.
وایي د کونړ د یکشنبې شپې د اګست 11مې مرګونی زلزلې که د یو شمېر ماشومانو د کورنۍ غړي په مرګ ورناخیستي، له یو شمېرو یې بیا په ژوندوني بیل کړي دي. د کونړ ولایت د اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نو په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ګڼ شمېر کوچني ماشومان د خپلو کورونو نه اوس په جلا شوي دي، یعنی ورک شوي دي. هغوی په هسپتالونو کې بستر دي او داسې دعا کوي چې کله مونږ د زلزلې ټکان نه وخوړلو وروسته چې مونږ خپل سترګې وغړولې نو مونږ په روغتون کې یو. هېڅ آګاهي او معلومات نه لرو چې زمونږ پلار به چېرته وي، زمونږ ورونه به چېرته وي. پریان د خپلو کورنۍ د غړو د ټلیفون شمارې یادې نه لري چې مطلب د هغو په توسط باندې د هغو له کورنۍ سره ارتباط وشي. داسې کورنۍ هم شته دي چې هغې وخت په وخت خپل غږونه جیب کړي دي چې زمونږ اولادونه ورک دي، آیا د خاورو لاندې دي، آیا شهیدان شوي دي، آیا ټپیان دي، په کومو روغتونونو کې دي، هېڅ معلومات نه کېږي.
دا خبره په دې ولایت کې یو شمېر رضاکارانو هم ازادي راډیو ته وکړه. د دوی له ډلې ځلان صافي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا شان دوه بېلابېلو پېښو سره مخ شوی دی.
نه دغه ماشوم دغلته د مرکز یو لکو د اول ورځ نه چې راوړی وو هغې ورله غپالنه کړې وه، خدمت یې ورله کړی و. د دوی د قوله ویلې چې د دې وی څوک نشته دی. چې ما ملګرو سره بیا خبرې وکړې، هغې ویلې چې د دې مور په ننګرهار کې په کوم روغتون کې وه او ژوندی ده. دغسې یو ماشوم په ساحه کې هلکانو د خاورو راوویست. د دې ټولو کورنۍ د منځه تللی وه، خو پلار یې په بل کوم کور کې و چا سره مېلمه و. هغه چې راوړی و پښې زخمي وه او نور زخمي و او ننګرهار کې و په یو روغتون کې و.
د کونړ اوسیدونکی بل رضاکار نثار احمد هم د ورته یو مورد کیسه کوي.
یو ماشوم د پشینوزاده کې دی په کابل کې. خبر راورسېده چې د ماشوم د کورنۍ په پیدا کېدو کې مرسته وکړي او کورنۍ چې ده هغې کې یو کس دی د هغې خپې ماتې دي او په ننګرهار سید تمه کې دي او نور کورنۍ غړي مو له پیدا کړه. یو ترې په پاکستان کې دي، هغه ته ټلیفون کړو، هغه ویلي چې ما ته کډه رابار کړې ده او زه په ټرک کېم، لوړ کې سره کمځای کېم او در روانې م، نه پوهېږم چې کله به در رسېږم.
په کونړ کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د ماشومانو د ساتنې صندوق یا سیف د چلډرن ویلي د افغانستان په ختیځ کې زلزلې د څه باندې 2,16,000 ماشومانو ژوند اغیزمن کړی دی. دغه ادارې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 4 په یو راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله لږ تر لږه 280 ماشومان یتیمان شوي دي. د راپور په ټوګو زرګونه ماشومان سمدستي مرستو او اوږدمهاله رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي کریم صادق پرون په خوست کې له یوې لوبې مخکې چې د کونړ زلزله ځپلو ته د مرستې راټولولو په پار جوړه شوې و ویلي دی حاضر دی چې تر لسو پورې د ماشومان وروسي بوپالي او بلکور ورته جوړ کړي. نوموړي له نورو افغانانو هم غوښتي چې د دغو بې سرپرسته ماشومانو په روزنه او پالنه کې مرسته وکړي. د یکشنبه د اګست 11 د شپې ناوخته د ریختر په کچه 6 درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه زنې او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت د مړو شمېر له 2,200 او د ټپیانو له 3,600 پورته ښودلی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چغلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د دغه پرونې مطالب تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم وګورئ. ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. ورزو د دغه پرونې ورستي موضوع ته په پا پاکستان کې ډیره د پی یو او پی دوه پنوم د کیسونو لرونکو افغانان وای متحده ایالاتونو ته د دوی د لیک پروسه په ټپه درېدلې او د کار دوی سخت اندېښمن کړي دي. دا کډوال وای د دې پروسې لزان څخه شاوخوا اته میاشتې تیریږي خو د بیا پیل هیڅ څرګی نه لګیږي او دوی هم په پاکستان کې لګڼو ستونزو او ناڅرګند وضعیت سره مخامخ دي.
ما از ایالات متحده امریکا میخوایم
د پاکستان په اسلام آباد کې میشت پی 2 یو کیس لرونکي چې دولس کسیز کورنۍ لري وای د کډوالۍ د قضیو زن په دې هواد کې لسخت او ناڅرګند حالت سره مخ کړي. دا چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شوی نږدې 3 کاله وړاندې پاکستان ته په دې هیله ورغلی چې د کډوالۍ قضیه به یې وڅېړل شي خو لا هم اوږد انتظار تیروي. دی وایي د یوسف پروګرام له ځنډېدو وروسته موږ له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ یو. څو میاشتې کېږي چې د پاکستان ویزه نه لرو. دوی زموږ ویزې نه نوي کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت له لوري راکړل شوی لیک هم پاکستاني پولیسو ته د باور وړ نه دی. اوس موږ په خپلو کورونو کې بندیان یو، نشو کولی چې د سودا د اخیستلو لپاره له کورونو ووځو. د ناروغۍ پر مهال هم د پولیسو له لوري د نیولو له ویرې روغتون ته نشو تللی. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې میشته نه هیڅ چې امریکا ته د پی یو کیس لري هم ورته اندېښنه لري.
دا سن لتر وته میشته او وزیر ډیر خراب دی. ټول په نغښتون کې لروانی ستونزو سره مخ دي. د ټول اقتصادي وزیر ډیر خراب دی ځکه موږ له تیرو 4 کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوو. په افغانستان کې مو هڅه وپلورل او دلته مو هغه پیسې مصرف کړې. اوس هیڅ نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې 8 میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اجرایوي فرمان کې د کډوالو د منلو بهیر د نوي ورځو لپاره وځنډوه خو لای هم د بیا پیل اعلان نه دی شوی. سپینې ماڼۍ ویلي چې په دې برخه کې لا نورو امنیتي څېړنو ته اړتیا ده. د امریکا حکومت د کډوالۍ د ځانګړو ویزو SIV تر څنګ د پی یو او پی دوه په نوم د کډوالۍ نور پروګرامونه هم دغه کسانو لپاره چې په افغانستان کې له امریکایي موسسو سره کار کړی او یا د امریکا لخوا تمویلېدل اعلان کړل. د یادولو وړ ده چې په روسیو کې پاکستان له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو په ګډون د پی او آر او افغان تابعیت کډوالۍ کارت لرونکو د ایستلو لړۍ هم چټکه کړې چې لامل یې ګڼ پناه غوښتونکي افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د امنیتي ګواښونو له امله له دې هېواده تللي د ریپورټ له ګواښ سره مخ دي. د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو خبرداري ورکړی چې له پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج کول شي د دغه کسانو خوندیتوب له جدي خطر سره مخ کړي. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو ادارو له پاکستانه د کډوالو د ایستلو د لړۍ د ودرولو غوښتنه کړې خو پرون جمعه د سپتمبر 15 د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان یو وار بیا له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو پر ایستلو
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو ته راپورونو برخه پای ته ورسیده د خبرونه په دوهمه نیمه کې تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړ کې یو بل مرکو ووري.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبریم هر کله مو کوم په خبرونه کې مدا سي څوک میلمه دی چې د ازادۍ رډو سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو ژغورې دلوي دی امیر ګراندې د پکتیکا په سروزه کې لومړنی زده کړې کړې په کابل کې حربي ښوونځي او د تخنیک اکاډمي لوستې د داوود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې څه باندې لس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د شاغل ګراند د ژوند له دې تجربو به د دوی په وینا خبر شو. ګران صاحب خبرونه ته شرغله
مننه کوم قدرمن شیبا صاحب
کور ودان. ګران صاحب کله چې مو ابتدایا شوانځه په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړی دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکارا شو؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات تاسول شیبا صاحب چې مزبل سروزین را روان شو لاندې درایي ولا په درایي کې به ټرکونه یا دا لاریو ته به منتظر وو او دغه د لاری والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله چې په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنی په یو ورځ کې وبښ، یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوې رسیدلې؟
نه یو ورځ کې خو به نه وش په مو په غزنی کې کابل او دا ډریورانو به هلته بې موږ ته داسې ټکټونه راکول چې هغه به مو سفر کاوه، نغدې پیسې به نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون نو ډریورانو به له ارګون نه به چې راتلل دغه چارتراش بې بار کړي وو یا بې لرګي بار کړي وو یا به نور دغسې لارې به ډکوله. نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه راکوله پورته او د چارتراشو په سر باندې به ناستو، بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاری روانوله او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول، دا سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په استر باندې ناستلو او کابل ته بتللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې او ګارډز به ولو.
له دغسې یو اوږده سفر چې به کله کابل ته ورسېدی یو څه به سا سمه سوه، نو ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت و او ښار ولو. موږ په کابل کې دغسې د استوګن ځای نه درلو. بیا به وروسته لغه راسن مکتب لیسې ته ولاړو او هغلته مکتب لیسه کې ډېر سخت انضباط و، سخت ډسپلین و. مثلا په پنځو بجو به له خوبه پورته کېدي او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو دغسې به حاضري اخیستل کېده. په قطار باندې به ولاړ و ټول سنفونه. نو هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول. بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه مو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ وله. مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه، هغلته د ماتاکالا خوا ته تاسو ته به معلومه یې هلته وله. موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ وله، یعنې پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو. ښار ته به نه سوای تلای، ځینې اقتصادي مشکلات و اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې. نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کینی هلته یو چای وچې کې. نو د کابل چیره خو هغو والا ښاري چیره والا نوي والا او شاری ژوند ولو. ولی موږ چون دا د عسکري له شرایطو سره مخامخ و، نو فقط یو څو ګنټې به مو یو څو ساعته به مو هلته تیر کړل، بیا به بیرته مکتب لیسي ته تلو او هلته به بیا هم هغه د عسکري انضباط و ډسپلین او شرایط.
په دې عربي شونځي کې خو لیلی هم و تاسو ته ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کې دا خو نو د ظاهر شاه وخت
په یو کوټه کې به موږ شل کسه پنځه ویش کسه تر دې سو کسانو پورې دوه منزله چپرکتونه به و په دغه کې به ویده کېدلو او منظم به هلته اجیریه اخیستل کېده نو کریوال به موجود و په دلیزه کې به ګرځېدو هغه منصب چې هغه به نو کریوال و یا به لومړی بریدمن و یا به تورن ولو هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خو په خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل وخت به پورته کېدلو بیا به موږ اول مذاکره کوله یو ساعت دوه ساعتو به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو بیا به وروسته له هغه نه دا اشاره به وسوله یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه بیا به ټول مکتب لیسی شاگردان را ووتل هلته به ټول صنفونه له دولسم نه تر شپږمه پورې هغوی به قطار قطار ولاړ ول هر صنف ځان ته او حاضري به اخیستل کېدل او وروسته له هغه نه به راپور ورکولو هغه د ټولګۍ صنف مشر چې و بیا به بال هغه نه هغو ته جمناستیک ته یا همدغه سپورتي حرکاتو ته به موږ بوتلو او هلته به مو سپورتي حرکات کول وروسته له هغه نه به راغلو بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانې په مخ کې ولاړولو په قطار باندې بیا به بال هغه نه توانخانې ته تلو او هر شی به په ولاړو باندې په هغه وخت کې موږ به چای چکو دغه چای هم یا به تور چای ولو اکثرا او یو هغه د سیلو ډوډۍ به وله یوه مربا به ورسره وله دغه چای به ولو د غرمې ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي یا به لوبیا به ورسره یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره دغسې د ماښام لخوا
ماشام له خوا به هم همدغه سي ډوډۍ خورل یعنی وریز لوبیا د شې به ودي ماشام له خوا
د ماشام له خوا خو به وریز نه ولي د غرمې له خوا به ولي ول د ماشام له خوا به هم سالن ول یا به لوبیا ولا یا به مثلا د غوښه سالن ول یا به دغه شي کچالو ول الګي به ولي یا دغه شي بامیا به ولا دغه وغه دغه شي سبزیجات دغه د ماشام له خوا به
ګران صاحب که ستاسو سیاسي فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوي څنګه جذب شوي کې سره ته وکړ
زما له سیاست سره له اوله مینه وه زه چې په مکتب لیسه کې هم وم باوجود دې چې هغه ته د مکتب لیسې متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اردو کې ول یا عسکري سایمن سبان کېدل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې واوسي شي ولې ما په خپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و په دغه اتمو نه موسم پوکې حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغ عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول او په هغه وخت کې دا د خلک اخبار دی پرچم اخبار دی شعله جاوید اخبار ملت و افغان ولس و او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې د عنوانونه به مې کتل او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست او ضمنان هلته یوه کتاب فروشي وه دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله هغه هم ګمان کوم هغه مالک یو معلم ولو یا سر معلم ولو هغه زه وپېژندلم او بیا به ځینې کتابونه هم دغسې ما ته راکول له دغو سره زما له اول څخه علاقه وله او په دغه هکله به ما ځینې بحثونه هم کول هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم چې د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل، دغه به ما هم کله کله کول. بیا بالغ نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم، یو ځل یو زه وم، یو بل نظام سپای ولو خواجه بالو د ایراتو مجه یو مظاهری ته سازمان ورکړ، او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکین درجه اول په نوم باندې ونیول شو. بیا بالغ نه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم او ماتې نصیحت وکړه، او حتی ښه مشوره یې راکړه، وایي داسې مه کوه، دا د وسکلا موضوع مجه رسمي کړو، تله دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي. او بیا وروسته لږه زه چې سایمن صاحب شوم، هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاست خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم، بیا وروسته معلم شوم، هلته هم دغه سیاست سره زموږ جوړه وه. د داود خان د کودتا په هکله
او بخشې ګران صاحب هغه ته به راشو داود خان کودتا ته، لیکن لکه څنګه ستاسو اشاره ورته وکړل، سپې هغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو، د پرچم هم وو، د خلق هم وو، د افغان ملت هم وو، د مساوات هم وو، او د دولتي اخبارونه هم ول کنه. څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شئ؟
دا حالت ټول مظاهره چې کېدی زبا د دوی مظاهره تم کلمه، او دا ماته یعنی قانونا جواز نو. مثلا د مساوات خبره تاسو یاد کړه، مرحوم محمد هاشم میوندوال هغه په دغه پارک کې زلګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې، دا تاسو درېدلای یا دغه شي د خلکانو مظاهره ته د پرچمیان کې بالغ نه ما مطالعه هم درلوده. زه بیا وروسته لږ نه وطنجار مرحوم یغه د داوود خان کودتا ته جذب کړم، ما کوټه ولا په قلعه جاوات کې له یو بل چا سره اوسېدم، وطنجار او یو بل نفر ولو علاء الدین سره د غزنی ده، اوس په حیات یې خدای دې ژوند ورکړي، او زمنن قنداره یې بالو. دوی دغه سی له دغه قلعه جاوات نه پورته قلعه نیا دلته یو حویلۍ نیولې وه، په هغه کې اوسېدل. سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم و، نو هغه بیا د سلمانی کې سر جوړاو. زه به معمولا دلته یوه کتابخانه و، هلته به کته شوم، موټر د حاجي رحمان بابا د لیسې مخامخ، په هغه کې به مې یو څه دیخوا ویخوا دا اخبار یا کتابونه به مې ولیدل، دا عنوانونه یې یا ځینې مقالې، بیا به داسې کور ته په یاده روان. نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم، مرحوم وطنجار هغه ویشتان اصلاح کول، هغه زه ولیدلم، هغلته مو دا نفر یې کومه پسې زه ولاړم، تېر شوم چې راپسې ویلی شو، نو شاته یې غږ راپسې وکړو، وایي زابې صاحب شما را اینجا یک سایمان صاحب است په کار دارم. هغه بیا زه را وګرځېدم چې ګورم، دی ولو وایي صبر وکړه، کور ته خو ځي، دغه سیزم په دغه خوار ځم، یو ځای به لاړ شو. نو صحیح زه به چې د ویشتان اصلاح کړ سره روان و، وای څه خبرې دي ملدا، څه خبرې دي داسې او عجیب دي، دغه ده د افغانستان په هکله، د سیاست په هکله یو څه سره وغږېدو. بیا ده وویلي چې څه فکر کوي، داسې اوازې هم دي چې داود خان دغسې کودتا کوي په دغه هکله. ما ورته وویل، نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه مند دی، او دا ده یو دا ده وایو. نو وایي څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو؟ ما ورته وویل چې صحیح ده، نو زه یعنی په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم.
یعنی او بخشه، یعنی هغه کودتا چې د ظاهرشاه په ضد کې ده، هغه ته تاسو جذب شوی؟
بالکل، هغه کودتا چې په 1953 کال کې د سرطان یا د چنګاښ خوشبوسمه نیټه
داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې داسې ډیموکراسي نه وسی، د پیغه کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسیون بیا داسې احساس نه کوسی په دغه کودتا کې تاسو ستاسو ملګری سپه د کودتا کې تیروتی یاستئ، ځکه چې ستاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول سو؟
و دا خو منم شیبر صاحب خدا کودتا چوس ولا موجه پو کیکا کچکی په دغه کودتا کې شامل شیدو
نه او بخشی زما مطلب دا یعنی احساسم ترنګو یعنی د سیو ډول پښیمانی احساسم کوو کنه فکرم کوو چې شکرم کړه
موږ خدا فکر کوو چې دا شکر وسلو دغه ظلم او استبداد به ورک شي دغه خواري او غریبي فخر بلمند ولر شي او هغه شعار چې مرحوم داود خان په اول ورځ ورکو بیا یې وروسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې د افغانستان ملت ته او ټول دغه چا چې د افغانستان له ترقی او د افغانستان له سولې او عدالت له تطبیق سره
او بخشه زما مطلب داو دا خود داود خان دی جمهوریت لمړی کالو یعنی په 2055 55 او 55 کلونو کې مهم همدا فکر کاوه سي هغه کار مو سم کار کړی وسه په کوده تا کې مو د داود خان په ګټه برخه خسته و
او زه خو خپل په دې باندې ما قناعت او راضی و ما
نو بیا ورسته او بخشه بیا ورسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته
هغه کومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شوه نو په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داود خان په ضد باندې همدغه پاڅون وشو ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند له غې جملې څخه خلقیان مجبور اسول د خلکانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشه هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه خو تحلیل غواړي سه مجبور اسول کنه سول مجبوره کنه خو بل اړخته ک دا خبره تاسو کې د داود خان په ضد په کوده تا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړ
کوم چې دغه په تعلیمی مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واځي خبره ده چې په دغه کوده تا کې ولو ولې یعنی په عملی ډګر کې زموږ دومره رول نه
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پښتنه تاسو مخکې وویل سي د ظاهر شاه د حکومت په ضد څه کله داود خان کودتا وکړه غته خوشاله وي او د کلونو په ترس کې حتی د داود خان د رژیم ته سقوط پورې ورته خوشاله وي بیا د داود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي اوس کلونه تیر سوي دي تاسو په غرب کې ژوند کوي په افغانستان کې ټول سیاسي او سیاسي جګړې دي مختلف سیاسي خلک یو بل ملامتوي یو وایي خلکان ملامتو بل وایي پرچميان ملامتو بل وایي خوانيان ملامتو بل وایي حتی د روشن فکران ټول ملامتو کچیر افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وي شاید د ثبات په خپل د روش سبب شوی وي دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخواله افغانستان ته راغلي دي څه فکر کوي سي د داود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندي اوس پښیمانه یا سي او کنه د پښیمانی احساس نه کوي
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه هغه وخت په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرمول ډیر ظلم او استبداد و همدغه 20 سال میان یا ځینې
نور وبخشي اخو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی یعنی مثلا د ظاهر شاه په ورستي لسکلن دیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلقیان پرچمیان دی خوانیان ملایان ټول سره ناستو په خبرو باندې به دی یو بل خبرې را ډولې او کچیرته مثلا د دې څوک راسي سي د هغه شوار سي د غريبي طبقه خلک باید پراس کی وي خو د ظاهر شاه ور سر اعظم موسی شفیق د یو عادي خوار ملا زوی وو صدارت ته رسیدلې وو نو ول باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته د ذهنیت ورکې سي نه راځه دا اړنګ کوي بل نسام راولي
نو دا خو د وګي او د تکامل د چيري په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه نشي بس دا حکومت یا د دې سیمې د هوادونو تحولات یا هلته تغیرات او هغه سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر دیغوی تر تاثیر لاندې هم ول. او بل دا ده چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېده. مثال په توګه اساسي قانون غسلو تشویق سلو او هغه د عذابو برخه یا ځینې نور فعالیتونه د اعلیحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کو.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب یعنی هر شی نسبي وي، یعنی په یوه ټولنه کې چې یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده، فکر نه کوي چې د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي اوسي د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 لسیزو کې دغه حالت تر هغه چې په میلیونونو افغانان وژل سي، په میلیونونو افغانان له دې وطن ووزي، او مثلا تاسو زه نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ سو سي، یو په جرمني کې ژوند کوي، بل په چک کې ژوند کوي، بل په امریکا کې ژوند کوي، خپل وطن ته یو شمېر خلک نسي تلای، یو شمېر له وطنه نسي وتلای، او په دې کې شک نشته چې په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت وي، ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده، څېړنې پکار دي. لیکن له لویه سره که دا خبر وکوسي د افغانستان تعلیم یافته قشر او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه چې فکر کوسي هر څه باید له ریشې بدل سي، یو ډول لاس درلود.
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده یې کړي، هغوی انکشاف کړی وي، دا خبره صحیح ده. ولی افغانستان خو په داسې یو مرحله کې و، په داسې یو شرایطو کې و چې هلته د اساس قانون هم نوی رامنځته شو، او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، دغه حالات په نوي حالت کې وله، په نوي مرحله کې وله، او ودې ته نه ورسېدلې. دغه په چوکاټ کې ولو چې دغه آزاد تشکیل شول، دغه اساسي قانون په وینا کې، او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې، خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي، چې هغه د هغوی له خوا نه تطبیقېدي. او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې یا د افغانستان په پرګنو پورې یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله.
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې بې سوادي حاکمه وله او اکثریت وه، نو فکر نه کوئ چې روشنفکرانو باید ډېر محتاطانه ګامونه اخیستي وای؟
روشنفکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل. وګوره دغه د داود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې، دغه ما چې یو مطالعه کړې ده، دا د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج دا د لوجستیک رئیس و، دا یو کتاب لیکلی ده، کتاب خو نه ده، رساله ده، رویدادهای نیم صده افغانستان، دا له ما سره اوس هم موجود ده. د لیکلي دي چې داود خان دغه کودتا ته لس کاله په مخکې تصمیم نیولی و. مثلا یوه خاطره یې راخیستې ده، ده ویلي دي چې ګویا داود خان یو وخت اروپا ته سفر وکړ، او بیا یې هغه خپل د خارجه چارو د وزارت د تشریفاتو رئیس ته وایي، وویلي چې داسې یو کتاب ده، تکنیک آف کودتا، یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې. دغه کتاب یې وایي ورته وویو چې دا کتاب ماته واخله، هغه وایي ورته اخیستی و. یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې.
او دا خبره خو وسې لس کاله مخکې چې له صدارت لرې سوی و، وبخښې، چې له صدارت لرې سوی و، ډېر خلک دا وایي په هغه وخت کې هم د دا تصمیم درلود کودتا وکړي. لیکن که چېرته څوک دقت ورته وکړي، د دغو کودتاو نتیجه چې اوس څوک ګوري، یعنی نتیجه یې سمه نه ده راوتلې. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسي، همغه کودتا ول او بیا وروسته نورې کودتاوې وسي، دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو. لیکن ګران صاحب، د دې خپرونې په دې وروستیو کې که چېرته له تاسو دا پوښتنه وکړم، سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل، هغه د ډیموکراسي کلونه، هغه د حربي ښوونځی او دا ټولې تجربې د ژوند، بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول، کنه اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وي او کنه آسانه وي؟ تر ډېره یعنی ذهنن په ماضي کې ژوند کوي، هماغه صحنې په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري؟
بالکل، هغه د ماضي پیشی یا واقعیات خو لیغو چخه آغا باید سرای رایاد کری او یغوی تو پکتو باید دی راکلون که لپاره پا افغانستان که دی عدالت دی تطبیق او دی ترقی او دائمی سولی لپاره پا داغا فکر که موجه هم دلتا لگیایو او کار کهو.
آیا دا فکر کهوی سی بیابن پا افغانستان که دست یو ذهنیت حاکم سی لکه دی خلق دموکراتیک گون لکه دی پرچم دی گون لکه دی خوانیانو او که نه فکر کوي سنه دا سیاسی مفکوره نور تر خاورو لاندې سي؟
زه فکر کوم چې دا دنیا دی ودی او ترقی په حال کې ده. لږې جملې څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغوی خپل هغوی له لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقي او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره هلې ځلې به روانې وي او ټول خلک به د ورورۍ په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب سړی رمانه ده.
زخمی کری دی عاشقان دی تور دی پی کئی دی پرتن دی باندی زخمی کری دی عاشقان دی لب دی لالون ہوئے لب دی لالون دور دی دندان دی اب روح مان دی حاصل کیا لب دی لالون دور دی دندان دل پانا پوری مر جان زخمی دکھ